احمد شبرم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی. د افغانستان د سولې په اړه په واشنگتن کې د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم څرګندونې کړې دي. د دغو څرګندونو د جزئیاتو تر خپرېدو مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره د افغانستان په مسأله خبرې پیل کړې. د بادغیس چارواکي وایي د دې ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ جګړې ته کمانډو ځواکونه رسیدلي دي، او د برطانیې صدراعظم یې له اروپایي شورا غوښتي چې له اروپایي اتحادیې د برطانیې د وتلو معامله یا بریکزټ دی د را روانې جون میاشت تر 1.5 نیټې پورې وځنډوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. ښاغلي خلیل زاد د غراز د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالي تحمینه جنجوه سره هم خبرې وکړې. تر اوسه پورې له پاکستانی چارواکو سره د خلیل زاد د خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. اسلام آباد ته تر سفر مخکې زلمی خلیل زاد په کابل کې له افغان مشرانو سره هم کتنې درلودې. تاکل شوی ده چې خلیل زاد به پراتونکو څو ورځو کې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو اترو شپږم پړاو پیل کړي. د بادغیس چارواکي وایي د دې ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ جګړې ته کمانډو سرتیری رسیدلی دي. د بادغیس د والي وان جمشید شهابي نن ازادي راډیو ته وویل د دفاع د وزارت مرستیال محمد یاسین زیا او د 200 ظفر قول اردو قومندان نور الله قادری د بالامرغاب د جګړې د څارلو په هدف په بادغیس کې دي.
پندوای ویژه با بالامرغاب رسیده از ضربات سنگین هوایی نیز انجام شده. بالای مواجه مخالفین مسئله دولت و تلفات هم برایشان وارد شده و ما به مردم اطمینان دادیم که در روزترین فرصت مشکل امنیت ولسوالی بالامرغاب یک طرفه خواهد شد.
تر دې مخکې دفاع وزارت ویل چې په بالامرغاب کې د جګړې شدت کم شوی دی. د افغان مقاماتو په خبره د بالامرغاب په دوه ورځنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 2 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن د یوې خبري ناستې پر مهال د کرکټ لوبې د درې واړو فرمټونو یا جوړښتونو لپاره د لوبډلو مشران او مرستیال کپتانان وټاکل. د ورځنیو لوبو لپاره ګلبدین نایب د لوبډل مشر او ورسره راشد خان مرستیال کپتان ټاکل شوی دی. د شلو ورځو لپاره بیا راشد خان کپتان او مرستیال شفیق الله شفق دی. د ټیسټ لوبو لپاره رحمت شاه د کپتان په توګه او حشمت الله شهیدی د مرستیال کپتان په توګه ګمارل شوی دی. غوراوي کمیټې سربیره پر دې په دې خبري ناسته کې د سویلي افریقا د تمرینتي کمپ لپاره درشت کسیزه لوبډله هم اعلان کړه چې له منځه به د لوبغاړو د فزیکي جوړښت یا فټنس او ازمایښت وروسته د نړیوال جام لپاره 15 کسیزه ډله غوره کیږي. د ناتو متحدانو امریکا او ترکیې ترمنځ لفظي جګړې زور اخیستی دی. دا لفظي شخړې له روسیې څخه د ترکیې د S-400 دافي هوا سیستم د پیرلو او د سوریې په اړه د دې درې اړخونو په دریځونو کې د اختلاف له امله پورته شوی دی. امریکا او ناتو تړون د ترکیې لخوا د روسیې د دافي هوا سیستم له پیرلو سره مخالفت ښیي. ترکیې بیا د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډې په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت پر څرګندونو انتقادونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په پرونی کتنه کې ترکیې ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د نه کولو خبرداری ورکړ او له انقرې وغوښتل چې په تیزی سره په ترکیه کې د نیول شوو امریکایانو دوسیې حل کړي. د برتانی صدر اعظم تیریزا می په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر ډونلډ ټوسک څخه غوښتي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله یا بریکزټ دی د روانې جون میاشت تر 1.5 نیټې پورې وځنډوي. په داسې حال کې چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو لپاره کومه معامله لا نه ده تصویب شوې، د اوسني مهالویش له مخې دا پروسه باید د روانې اپریل میاشت په 12 نیټه عملي شي. راپورونه وایي چې د اروپایي شورا مشر د دې اتحادیې له غړو هیوادونو غواړي چې د برتانیې صدر اعظم ته یو کال وخت ورکړي. ډونلډ ټوسک اروپایي هیوادونو ته ویلي چې که چیرته موافقه وشي برتانیې به کولی شي چې له یو کال پوره کېدو د مخه هم بریکزټ عملي کړي. او د ترکیه د استانبول نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل شوې دي. تمکیږي چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه به د استانبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال دا بهیر په 15 ساعتونو کې بشپړ شي. د استانبول نوې هوایي ډګر چې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت جوړ شوی دی، د استانبول ښار په 40 کیلومتره کې پروت دی. د اپریل د 6 نیټې له سهار څخه به دواړه هوایي ډګرونو ته د 12 ساعتونو لپاره الوتنې بندې شي، او د انتقال په دې بهیر کې به په موقته توګه دغلته یو شمیر لوی لارې هم تړل کیږي. د ترکیې د چارواکو په وینا د 15 زره ټنو په شاوخوا کې تجهیزات به د 200 لاریو په وسیله د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استانبول نړیوال هوایي ډګر ته انتقال شي. د دې چارې لپاره 1800 کسان ګمارل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ناټو او متحدانو د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې به د سولې د دې خبرو قرباني نشي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایاند وای چې زموږ ځواکونه د یونیفارم ستونزه لري.
سیریا راځي غرونه دي، د غرو لپاره مخصوص د غرو یونیفارم باید وي چې په هر رنگ وي. نو شین یونیفارم خو د زنګلو لپاره دی، دغه پلنګي چې موږ غوندو.
د دې ترڅنګ به په دې خبرونه کې واوري چې د نړۍ یو شمیر پرمختللي هیوادونه د G5 ټکنالوژي پر سر سیالي سره کوي. دا څرنګه ټکنالوژي ده؟ د G5 له متخصص آصف حبیبي څخه ورو.
د 5G په نراتک سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3GB ظرفیت لرونکی فلم له انټرنټ څخه راښکته.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي ټیم کپتان له کپتانۍ لري کړ. د ازادي او اوریدونکو پروګرام نه هم لرو، او په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. شاغلی خلیلزاد به نن د افغانستان د سولې په اړه په ځانګړي غونډه کې هم برخه واخلي. تفصیل د فریبا ظاهر پور راپور کې.
پاکستانی چارواکي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبري کوي. تاکل سوی شغله خلیلزاد به پاکستان ته د سفر پر مهال یو شمیر ملکی او پوځي چارواکو سره هم جلالی دنیولري. پاکستانی رسنوی ویلي چې ل شغله خلیلزاد سره د کتونکو پاکستانی پلاوی مشري دغه هیوا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کوي. فرانس پرس خبري ایجنس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې شغله خلیلزاد د جمعې ورځې په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ګډون د ځینو نورو چارواکو سره هم لیدل دي. پاکستان وایي دوی د افغانستان په مشري د سولې بهیر ملاتړ کوي، او د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو لپاره زمينه برابروي. زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې 15 ورځې په افغانستان کې تیر کړي، او په کابل کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون یې د نورو لوړپوړو چارواکو او هم د مدني ټولنو له فعالینو او نورو سیاسي څیرو سره ولیدل، او هغوی ته وویل چې دوی به د سولې پر راتلونکو خبرو کې شامل وي. په خپل زلمی خلیلزاد هم د پنځشنبه په ورځ پر ټویټر پاڼه له افغانانو سره خپلې لیدنې رغون کې وبللې. نوموړي لیکلي دي چې تمه لري په راتلونکو کې دغه ټول لوري مهم کار ته په ګډه دوام ورکړي. د راپورونو له مخې خلیلزاد د بامیان، جوزجان او پروان ولایتونو له ځوانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې ویلي چې د سولې پر احتمالي موافقې سربیره باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم داسې توافق وسی چې له مخې یې پاکستان په افغانستان کې رغونکې رول ولوبوي. خلیلزاد وړاندې له ازادي راډیو سره په څنګړې مرکه کې هم دې ته اشاره کړې، او ویلې دي چې ستونزې سته، خو زما په فکر دا به عادلانه وي چې ووایو پاکستان مثبت ګامونه اخیستي دي، خو باید نور څه هم وکړي.
اشکالات خو هست طبعا، اما هم به فکر ما یام عادلانه است که گفت که پاکستان قدمای مثبت هم گرفته و همکاری کرده.
خلیلزاد او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خوا هم په ډاګه ویلې و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې دوه مخې رول لوبوي، او رښتینی همکاري نه ده کړې. امریکا، افغان حکومت او د دوی متحدین وایي چې پاکستان له ډیره وخته غنی تورریستي ډلو ته خپل خاوره کې ځای ورکړي، او د افغان طالبانو مشران هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې میشتي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي.
زلمی خلیلزاد به نن له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبري وکړي. پرون د افغانانو د سولې د خبرو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل په افغانستان کې به د ناټو د تیرو اتلو سو کلونو قربانۍ نه ضایع کیږي. بلخوا د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د دغه تړون د پوځي حضور په اړه را روانې پریکړې له نورو متحدانو سره په شریکه کیږي. یان ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته هم اشاره کړې ده. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې به د ناټو د متحدانو د تیرو اتلسو کلونو ګډې قربانۍ ضایع نه سي. مایک پامپیو د پنځمه پورس په واشنگټن کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته وویل واشنگټن به اجازه ورنکړي چې ترورستان یو ور بیا د افغانستان له خاورې نورو ته خطر پیښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غونډې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو د پرمختګونو په اړه هم معلومات ورکړل. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له حکومت سره د مخامخ مذاکرو لپاره د طالبانو عمده شرط ګڼل کیږي. بلخوا د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د دغه پوځي تړون او متحدانو د پوځي حضور په اړه پریکړه له ټولو سره په ګډه کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 14,000 بهرني سرتیري دیره دي چې له 14,000 څخه زیات یې امریکایان دي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون پنځشنبه په واشنگټن کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر یو لړ غونډو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل
موږ د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو هڅو چې په افغانستان کې د سیاسي حل لارې په اړه دي خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیرونی د ناټو په مرکز کې له متحدانو سره د خپلو هڅو د پرمختګ په اړه مشورې وکړې. موږ له نږدې د خپلو هڅو همغږۍ ته ادامه ورکوو. موږ په ګډه په افغانستان تمرکز وکړ او موافقه مو وکړه چې په افغانستان کې به مو په راتلونکي کې د حضور پریکړې په ګډه کیږي.
د ناټو د غوړې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په واشنگټن کې پرون پنځشنبه د خپلې غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو بحث وکړ. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یو کانفرنس ته وویل په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو ترورستانو په امن کور نه بدلیږي. د ناټو سرمنشي وویل چې باید د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې ضایع نه سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اسدی رادیو د سهار لودم ماشام تر او پوری په منتنی سپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې اسدی رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت لخوا چې کوم یونیفورم افغان ځواکونو ته ورکول کیږي په ځینو ځایونو کې اغیزمن نه دی. د دفاع وزارت ویان قیس منګل نن په کابل کې ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه باید د ځنګلونو، دشت او غرونو لپاره مشخص یونیفارم ولري، خو دوی د اوس لپاره په ټولو ځایونو کې له یو شان پلنګي یونیفارم څخه کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو اس ای ټوډی په نوم ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو تازه راپور شي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ملي ځواکونو ته تر ټولو ګران بیه او غیر مؤثر یونیفارم ورکړی دی. په دې اړه تفصیل له کابل د واصل وصال په راپور کې.
د افغان ځواکونو د یونیفورم د غیر مؤثریت په اړه د امریکا د پوځ د یو تازه راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه پلنګي یونیفورم چې د امریکا د دفاع وزارت لخوا افغان ځواکونو ته ورکول کیږي په ځینو ځایونو کې مؤثریت نه لري. د ملي دفاع وزارت وایي قیس منګل د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د پخوا په شان اوس هم افغان ځواکونو ته په نورمال ډول یونیفورم ورکول کیږي، خو له دوی سره د رنګ او کیفیت په اړه څه نه دي شریک شوي. خغله منګل وای افغان ځواکونه په مختلفو رایزو لکه غرونو، ځنګلونو او دښتو کې له یو شان پلنګي یونیفورم نه ګټه اخلي.
وو درسته ده چې افغانستان ډيري اراضي غرونه دي، غرو د پاره مخصوص دي غرو یونیفورم باید وي چې په غرنګ وي، نو شین یونیفورم خود زنګلو د پاره دی دغه پلنګی چې موږ غوندو دښتې دی خود پاره باید مخصوص دغه دښتې یونیفورم وي ولی اوس موږ دغه مروج یونیفورم د دغه پلنګین استفاده کوو په دغه دوړه راځي کې
د په خبره د افغان ځواکونو د یونیفورم په پوښنې قرارداد کې د زنستونزو لامل د یونیفورمونو کیفیت ټیټ او د ژمي لپاره مناسب نه ول چې د غستونزو اوس هواره شوې ده دا په داسې حال کې ده چې د یو ایس ای ټوډې په نوم ورځپاڼې د امریکا د پوځ د یو تازه راپور پر بنسټ لیکلی چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان ملي ځواکونو ته تر ټولو ګران بیه او غیر مؤثره پلنګي یونیفورمونه ورکړي دي د دغې ورځپاڼې په خبره د نوي رپورټ موندنې چې دوی هم ترلاسه کړي او د چهارشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شوې ښیي چې د افغان پوځ یونیفورم له وو ګران بیه ازمایل شوي یونیفورمونو څخه دي او له ټولو زیات د لیدنې او تشخیص وړ دي چې افغان سرتیري د دغه کار تر ټولو لوی تاوان پرې کوي د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د پوځ دا راپور د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د سار ادارې د 2018 میلادي کال د رپورټ موندنې تاییدوي لدی وړاندې سیګار ویلیو که هم پینټاګون د افغان ځواکونو په ځنګلي رنګ پلنګي یونیفورم سره باندې 28 میلیونه ډالر لګولي خو دغه یونیفورم یوازې د افغانستان له 200 خاورې سره مناسبه ده په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو بریاریز وایي د افغان ځواکونو د یونیفورم ناسم انتخاب په قراردادونو کې د فساد لامل ده
دفاع وزارت و کورنی چار وزارت کی قراردادی مسائل کته د لباسو و کته د مامر یاد نفت و کته د یاشوی مواد و پدې کې پراخ فسادونه سوي و چې دغه موضوع چې تاسو یا یو ایس ټوډی اشاره ورته کړې ده دا یو څنډه یو برخه د هغه فسادونو نه غیړي
د ښاغلی اریس په خبره که څه هم د یونیفورم رنګ او بڼه د افغان ځواکونو د تلفاتو په زیاتوالي کې دومره مهم رول نه لري خو پاملرنه ورته ضروری ده د ده په خبره غوره ده و چې په همغه لومړیو کې دې موضوع ته پاملرنه شوې وای ځکه اوس مهال له اقتصادي پلوه دا دومره اسانه نه ده چې دغه لباس دې په یو دمي ډول بدل شي
د امریکا متحده ایالاتونه چین جنوبی کوریا او جاپان د معلوماتو د ستري لوی لاري چې جی 15 بلل کیږي په جوړولو کې یو بل سره سیالي کوي حاصل دمه کوم یو په دې سیالي کې مخکښ دی او جی 15 د جرتل د راتلونکي لپاره څه معنا لري اسمت څاروان په دې موضوع د مخابراتي چارو له متخصص آصف حبیبي سره مرکه کړي شغله حبیبي په جرمني کې د 15 جی په برخه کې ډاکټره اخلي د پپل کې د 15 جی د ټکنالوژي په اړه وویل
جی د انګلیسي د جنریشن له کلمې اخیستل شوې ده چې د نسل په معنا ده یعنی دا د مخابراتي خدمتونو پنځم نسل ده چې مارکیټ ته راځي په دې نسل کې اصلا دغه خدمتونه چې یو مخابراتي شبکه خپلو پیرودونکو ته وړاندې کوي د هغوی سرعت به ډېر زیات وي نسبتا د اوسني 4G ته یا 4G بل دا چې په ډیرو ځایونو کې به خلکو ته دا خدمتونه وړاندې کیږي که تاسو فکر کړی وي له دې مخکې په پرمختللو هیوادونو کې انټرنیټ به یوازې په موبایل کې وو په دفتر کې به وو او په کور کې وو خو بیا وروسته له هغه څخه دغه انټرنیټ په بسونو کې هم ده په اورګاډو کې هم وي په نورو عامه ځایونو کې هم وي خو د 5G یا د 15G په رامنځته کولو سره به انټرنیټ په ډیرو ځایونو کې وي او هلته به سرعت ډیر زیات وي د بیلګې په توګه که څلور جی سره تاسو کولی سئ یو فلم چې 3GB ظرفیت ولري هغه په 40 یا 50 کې را له انټرنیټ څخه را ښکته کړئ خو د 15G په راتګ سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3GB ظرفیت لرونکی فلم له انټرنیټ څخه را ښکته کړئ تر اوسه پورې دغه انټرنیټ او دا موبایل یوازې له پیرودونکو سره محدود و یعنی موږ انټرنیټ د دې لپاره کاروو چې خپل ضرورتونه پراخ کړو د انسانانو لپاره خو اوس دغه انټرنیټ دا نورو سکتورونو ته هم دي فرضاً زراعت ته به لاړ شي انټرنیټ او دغه زراعتي یا د کرنیزې چارې به ټولې ډیجیټل شي په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي چې په هغو کې به خپل د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او دغه په ترڅ کې د معلوماتو چې کارونده کې څومره د حرارت درجه یې څومره ده او آیا ضرورت څه کارونده ته وګورل شي کارونګر به خوونه او روزنه ورکړل شي چې هغه د انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیدات او مارکیټ پیدا کړي. دا یو برخه ده. بل دا چې د صحت برخه ته ولاړ شي، یعنی ډاکټران بل لري ځای څخه کولای شي چې میواځي خپل مریضانو ګوري، بل حتی خپل لري ځای څخه جراحی
وکي. د به چلون کې موټر مسله چې اوس هم کسم تجربه کیږي، خو وایي چې لا هم په ډېر ابتدایي پړاو کې ده. لږ سره څه ډول مرسته کولای شي؟
د 5G د کارولو صحه ته د دومره پراخه ده کوم چې ساتونه ساتونه بحث وکوم هم لا نه خلاصي. موټر لري بل سره خبر یا دی یا د 5G څخه د موټر په چلولو کې استفاده دغه زماده د ډاکټرا ان ټاپک هم ده. اوس د اوسنی وخت کې څلور جی په اروپا کې شته. یوازې دغه موزه دي کمپنی موټر کولی شي فرضاً په ډېر تیز سرعت سره د شبکې څخه ګټه پورته کړي، یا ځینې نور ډېر ساده کړنې دي چې موږ کولی شو له 4G سره ترسره کړو. خو اوس ریسرچران په دې باندې کار کوي چې څنګه حتی موږ موټر د ډرایور څخه پرته وچلوو د 5G په وسیله باندې. یا ډرایور به قرار په خپل سیټ کې ناستې مطالعه به کوي، موټر به خپل روان وي، خپل بل موټر سره خبرې کوي، خپل به ترافیکي اشارو ته دريږي، خپل به ترافیکي قوانين مراتبي.
ولې جی 5 یا جی 15 په ځان راوځي لاتروس هم نه دی بشپړ شوی؟
په دې باور یم چې دا هر جی لاس کال وخت نیولای دی. نو تر اوسه پورې چې دا لومړی جی چې هغه فرضاً د 1990 څخه تر 2000 کال پورې، بیا دا د مخکې چې 2000 کال شروع سیل دغه ورسره ټوجي راو. اصلا د 5G دا پروسه چې دا هم هم بسیده تر اوسه پورې هم لا ډیر کار ته زمګه تر سره کو، او د ځن عامل هم دا چې باید موثریت د خدماتونو دي سي، قیمتونه یې راټیټ سي، او بل داسې سټانډرډونه موږ ورته جوړ کړو چې بیا راتلونکي وختونو کې خلک هم کا تطبیق او دغه تطبیق ته پیمانی لکه د مخابرات انجینرانو نه کړی. دې لپاره یو څه پکې وخت ته اړتیا شته.
د 5G د ټکنالوژي په اړه مو د آصف حبیبي څرګندونه اوریدې.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیې ترمنځ لفظي شخړه شدیده شوې ده. ترکیه د هغه غونډې د اعلامیې پر محتوا انتقاد کړی چې د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د سوریې په اړه شوې ده. داسې ښکاري چې د ترکیه لخوا له روسیې د هوایي مدافع د دستګاهو د رانیولو پر سر د ولاړو شویو اختلافاتو د حل لپاره واشنګټن او انقره د کاري ډلې پر جوړولو هم ندي سلا شوي. تفصیل د سالم محمد صالح پور راپور کې.
ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو بیانونو سخت انتقاد کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشولو ترمنځ د کتنې په اړه دي. دواړو مشرانو په واشنگټن کې د ناټو پوځي تړون د تشکیل د اویایمې کلیزې په مناسبت د جوړو سو مراسمو په څنډه کې سره کتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو په دې کتنې کې انقرې ته خبرداری ورکړې که ترکیه په سوریه کې کوم عملیات کوي دا به ویجاړونکي بالقوه عواقب ولري. د وزارت په حواله ښاغلي پامپیو په عین حال کې د هغو حقوقي قضیو لپاره د چټکې حل لارې غوښتنه کړې چې په ترکیه کې په غیر عادلانه ډول د امریکایي اتباعو نیول کېدل پکې شامل دي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت پر دغه بیان سخت انتقاد وکړ او ویل چې امریکا نه ده توانېدلې د کتنې محتوا په سمه توګه منعکسه کړي. ترکیه وایي په دې کتنې کې پر یادو سو موضوعاتو اصلا بحث نه دی سوی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اقصای ویل زموږ اتحاد په خپل ذات کې دا تقاضا کوي چې دا ډول بیانونه په ډیر دقت ترتیب سي، د داسې مسایلو له شاملولو پکې ډډه وسي چې د کتنو پر مهال اصلا مطرح سي ونیوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وروسته زیاته کړه چې دی له پامپیو سره د کتنې په اړه د امریکا پر بیان واقعا حیران سوی دی. ښاغلی چاوشغلو خبریالانو ته وویل زه هلته حاضر وم، د سوریې په اړه دا ډول ژبه نه ده کارول سوې، په ځانګړي ډول د ترکیې د یو اړخیزو اقداماتو په اړه مسایل یاد هم نسول. چاوشغلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د اعلامیې تر خپرول وروسته دا خبرې وکړې او زیاته کړه چې تاسې کې د اعلامیې لهجې یا هغو جملو ته چې په اعلامیې کې کارول سوي پام وکړئ چې ادعا سوي پامپیو موږ ته ویلي واقعیت نه منعکسوي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو څخه د ترکیې د دغه بیان په اړه پوښتنه وسوه. هغه په ځواب کې وویل چې د خپل ترکی سیال دا تبصره مې ولیدله. د هغې کتنې په اړه د اعلامیې د هر لفظ دفاع کوو. پامپیو زیاته کړه بیا هم د امریکا او ترکیې لپاره لوی فرصتونه شته چې له نږدې سره همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او ترکیه د سوریې په اته کلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د مختلفو حکومت ضد ډلو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د ترکیې لخوا له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندیو دفاعي سیسټمونو د رانیولو پر سر د انقرې او واشنګټن ترمنځ کړکیچ پیدا شوی دی، ځکه د روسیې دغه دافع هوا دستګاوی د ناټو له سیسټمونو سره اړخ نه لګوي او دغه دستګاوی د امریکا سخت F-35 ډوله جټ الوتکو ته خطر ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیره چهارشنبه د یوې کاري ډلې پیشنهاد کړی و چې د امریکا د دفاع وزارت او ترکیې ترمنځ به د دغو دستګاو د رانیولو پر سر د ولاړې سوې لانجې پر حل کار کوي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان ایریک پاهون پرون وویل په اوسني پړاو کې کومه تخنیکي کاري ډله ضروري نه ده، نه هم داسې لار چې امریکا یې د حل یوه وسیله وګڼي.
تاسو له پیغامونو
احترامانه ایله لرم چې دغه پیغام هم نشر کړ چې دفاع وزارت پورې اړوند دی. دفاع وزارت پرسنل چې دا تقاوتي دي، همدې تقاوت ته ناز دي. ریاست تقاوت نن هیله ده چې دا زموږ تقاوت په خپل وخت باندې یعنی جدول مطابق مونږ ته اجرات کړي. نور څه ویل نه لرو، ټولو ته ښه ورځ. مصرفات ټال ورکی د غریب زمن او ماشو باندې تجارت راوړه. و سلام راځي آزادی زنده باد.
افغانستان کې کوم خلک مړ کیږي د دې خون شدید اټول د طالبانو په غاړه دی. په دغه په غاړه دی چې دوی کله جوړ نه کوي، دوی جنگ در جوړي خوش کړی دی. دوی د ملکي مسره یو زیات ظلم کوي. دوی د هغوی وعدو په کول، د ایران او د پاکستان په کول او د ورس په کول دوی جوړ کوي چې د افغانستان سره د خلکو سره کښېني، خو ته خو د خپل دورونو سره جوړو.
وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس به کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د یو ورځنۍ لوبې، شلو وره لوبې او ټیسټ میچ لپاره د لوبډلو نوي مشان وټاکل. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد زینن په کابل کې خبري غونډې ته وویل.
سیدیال افغانستان کرکٹ ٹیم سے سلور کالنا یوکر احوائی کو کردیز ہے راور ساو کو افغانستان کرکٹ بورڈ نور ہم دی بہتری طرف دروانا دی برد کے بارے شو نور ہم دی نیویو پلان سرا دی نیویو راہوری سرا مشرا سرا کیمنگا دی اوریزنی کو وہ کپتان گلبدین نائب کیمنگ دی اوریزنی کو وہ کپتان یمنگری ٹی ٹوینٹی کپتان راشد ارمان اور یمنگری ٹیسٹ کپتان سدار احمد شاہ
د یو ورځنیو لوبو مرستیال کپتان راشد ارمان، د شلو ورونو مرستیال کپتان د یو ورځنیو لوبو کپتان راشد ارمان ده. خو د شلو ورونو مرستیال کپتان شفیق الله شفق او د ټیسټ لوبو مرستیالي لپاره حشمت الله شهیدی ټاکل شوی دی. ټاکل شوی ده چې سږ کال د میله د شمې د جولای تر څلورمې په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام ترسره شي او په دې جام کې به افغان لوبغاړي هم ولوبي شي. په نړیوال جام کې د افغانستان او کوربه هیواد انګلستان سربیره د هند، پاکستان، بنګلاديش، آسترالیا، نیوزیلند، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې سره سیالي کوي. د افغانستان کرکټ ټیم د نړیوال جام د لوبې د خوراوي لپاره د درویش لوبغاړو ډله برابره کړې ده چې جنوبي افریقا ته به د یو لړ لوبو لپاره ولاړه شي او بیا به له دې ډلې 15 کسیز ټیم د نړیوال جام لپاره انتخاب شي. تر اوسه د نړیوال جام لپاره یوازې نیوزیلند خپله لوبډله معرفي کړې. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمیسونه. بشیر حبیبزای د ازرل ولسوالۍ لیکي خدای پاک دې وکړي چې دا ځل د زلمی خلیلزاد هڅې نتیجه ورکړي. ګل حبیب حقمل د زابل لکلات لیکي د زلمی خلیل زاد خبرو ته چې له پاکستان سره یې کوي خوشاله یو. عبد الواحد مدقق لیکي د سولې خبرې هغه وخت مثبته نتیجه ورکوي چې بین الافغاني شي. شفیع الله افغان لیکي د هلمند له ناوې څخه دلته ځینې پولیس د ملي اردو په څیر یونیفارم جوړوي او بیا یې اغوندي چې ستونزې پیدا کړي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو پاکستانی مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړې. دا بادغیس چارواکی وی د دې ولایت بالامرغاب ولسوالۍ جګړې ته کمانډو ځواکونه رسیدلي دي. دفاع وزارت بیا وی چې نن د جګړې شدت کم شوی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د افغان هوایي ځواکونو د پیلوټانو د روزنې او د ساتنې د چارو لپاره د 2.2 میلیون ډالرو قرارداد کړی دی. د ناتو متحدان امریکا او ترکیه په خپلو کې په لفظي جګړه کې ښکیل شوې دي. دواړه پر یو بل په مختلفو مسایلو کې انتقادونه کوي. د برتانیې صدر اعظم تریزا مې په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر ډونلډ توسک څخه غوښتي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله یا بریکزټ د رواني جون میاشت تر دیرشمې پورې وځنډوي. او د ترکیه د استنبول نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل شوې دي. تمه ده چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه به د استنبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال دا پروسه په 15 ساعتونو کې بشپړ شي.
د کندوز اوسیدونکي شکایت کوي چې له سباندې دوه کلو راهیسې په دې ولایت کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا کار نه کوي. خو د دې شبکو چارواکو تر اوسه دغه ستونزه نه ده هواره کړې او حکومتي چارواکو هم په دې برخه کې سمې هلې ځلې نه دي کړې. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې له څه باندې دوه کالو راهیسې په دغه ولایت کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیت بندوي او له کبله یې خلک د مازدیګر له 4 بجو تر د سهار 6 بجو پورې انټرنیټي او مخابراتي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دغه مسلې د خلکو پر وړاندې خورا ستونزې زیږولې دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو حیات الله کاکړ او عبدالله سالارزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د شپې دوخانه په کندوز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او د ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. نو زموږ د دولت نه هیله ده، د جدي غوښتنه مو ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي تر څو خلک د ستونزو او د مشکلاتو څخه خلاص شي.
دستګاګانې فلج دي او خلک د خورا زیاتو ستونزو سره لاس ګرېوان دي. خپل مریض خپل وخت سره نشي راوستلی، د خپلو روغ رنځور نه په هغه نشي کولی. چون کندوز تاسې وینئ چې زیاتره کلیوالې ساحې نام نه دي، هلته جنګې جګړې دي.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت چارواکو تل له خلکو سره ژمنې کړي چې مخابراتي شبکې فعالوي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې په عمل کې نه دي پیاده شوې. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری وایي چې دوی دغه ستونزه له اړوند چارواکو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې ورته رسیدنه نه ده شوې.
زیاتره له 2 کالونه کېږي چې موږ خپل هم دغه ستونزې سره مخامخ استو. کوم وخت کې چې یو چاته مشکل پیدا کېږي، هغه حتی خپل مشکل رسیدګي نشي کولی په دلیل د شبکې قطع دي، انټرنیټ نشته. موږ دا خبره سو بار مقامات سره شریک کړي، اما بدبختانه د دوی پاسخ دا ده چې موږ نشو کولای.
په ورته وخت کې د کندوز دیوالي ویان اسمت الله مرادی بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ دغه ستونزه د مخابرات او ټکنالوژۍ وزارت سره شریکه کړې ده او ډېر ژر به دغه ستونزه هواره شي.
دغه ستونزه د مخابرات او ټکنالوژۍ وزیر سره مخامخ شریکه کړې ده. په هر ځل لیدلو کې د هغې سره د کندوز د خلکو دغه د مخابراتي شبکو ستونزه شریکه کړې ده. ولایت رهبري په دې باندې کار کوي چې د مخابراتي شبکو ستونزه هواره شي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د کندوزیانو په وینا چې دا مهال په دې ولایت کې د شپې لخوا یوازې د سلام مخابراتي شبکه فعالیت کوي، خو یوازې د دولت تر واک لاندې سیمو کې خلک ورڅخه ګټه اخیستلی شي. دوی زیاتوي که د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې له چا سره د سلام مخابراتي شبکې سیم کارت وموندل شي، د نقدي جرمې تر څنګ ورته سزا هم ورکول کېږي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي د نوم د نښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
یو سلام شبکه داسې کار کوي هغه هم دولتي سیمو کې خلک ترېنه کار اخیستی سي او د طالبانو په سیمه کې سې ده که ګیر سي نقدي جریمه کېږي او سزا ورکول کېږي خلکو ته.
خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو. خو له دې وړاندې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي ویلي وو چې دوی په دې ولایت کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیتونو یې بندیز لګولی دی. د کندز اوسیدونکو پر حکومت غږ کوي چې دغې ستونزې ته رسیدنه وکړي څو د دې ولایت خلک څلوري ساعته مخابراتي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي او شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپروو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د یوې څېړنې حال درکوو. یوه نوې څېړنه ښیي چې د افغانستان په ښوونیزو مرکزونو کې د اسلامي ثقافت مضمون تدریس د افراطیت پیاوړتیا او دودولو ته لاره هواره کړې ده. په دغه څېړنه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا شوې، د هرات، کابل او ننګرهار ولایتونه د پوهنتونونو محصلین پوښتل شوي او همدارنګه د دې ولایتونو د پوهنتون له استادانو سره په دې ارتباط مرکې شوي دي. واصل وصال له نور تفصیل سره.
د افغانستان په پوهنیز نظام کې د دینی رادیکالیزم د ریښه موندنې د څېړنیزې رسالې لیکوال وایي دغه څېړنه ښیي چې د اسلامي ثقافت یو شمېر استادان د دې پر ځای چې د دغه مضمون متون په اکاډمیک ډول تدریس کړي د یوې ایډیالوژۍ په توګه یې مطرح کوي. رامین کامګر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې رسالې د مخکتنې غونډې ته وویل یو له هغو موضوعاتو چې د اسلامي ثقافت استادان ورته ډېره توجه کوي خلافت او اسلامي امارت ده. دی وایي په ټوله کې د متن په جوړښت کې چې کوم بحث کېږي هغه جوړښت دی چې موږ ورته خلافت او امارت وایو. دغه جوړښت له هغه څه سره چې موږ لرو توپیر لري. دا جوړښت یوازې دا نه چې بحث پرې کېږي بلکې په حسرت سره وړاندې او پراختیا مومي او متن خپل اکاډمیک شکل له لاسه ورکوي او په زیاترو ځایونو کې د داسې ورځې په هیله متن وړاندیز کیږي. افغان طالبان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي امارت په نظام ټینګار کوي او د دغه نظام د ټینګښت لپاره د افغانستان د حکومت او دلته د میشتو بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. بلخوا د اسلامي خلافت موضوع بیا نن سبا د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا مطرح کیږي. خو په دغه څېړنه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا شوی دی هغه څه چې د اسلامي ثقافت په مضامینو کې د اسلامي خلافت او امارت په نوم د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي هغو اسلامي نظامونو سره ورته دی چې داعش او طالبان یې غواړي. د رسالې څېړونکي وایي خلافت او اسلامي امارت د دیموکراتیک او سیکولر نظامونو سره په تقابل کې واقع ده او په ځینو مواردو کې د اسلامي ثقافت استادان نور نظامونه کفري او فاسد بولي. د اسلامي ثقافت مضامین له کوم وخت راهیسې چې د افغانستان په پوهنیز نظام کې شامل شوی جنجال پرونکي وه. د کابل پوهنتون استاد عبدالمتین شهیدی وایي د اسلامي ثقافت د څلورو مضامینو تدریس د لومړي ځل لپاره د برهان الدین رباني د حکومت پر مهال په څلورو سیمسترونو کې پیل شو. خو د حامد کرزي د حکومت په دوره کې وروسته له ډېرو بحثونو د یوه یویشت کسیز کمیسون لخوا د دې برخې مضامین اتو ته زیات شول. خو دا خبره هم دلته پای ته ونه رسېده، بلکې په 1993 او 1995 کلونو کې یو شمېر روحانیون او د پوهنتون استادان د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ سره راټول او د اسلامي ثقافت د مضمون په متن کې تغییرات راوستل. خغل شهیدی چې د افغانستان په پوهنیز نظام کې د دینی رادیکالیزم د ریښه موندنې د رسالې د مخکتنې غونډه کې ګډون درلود وایي دغه څېړنه هر اړخیزه نه بلکې د څو تنو شخصي لیدلوری ده.
وخت
کې
از خلافت اسلامي
مطرح میکنیم، خلافت دی وای کله چې د اسلامي خلافت خبره مطرح کوو او په ډېره غږیږو دا د یو مسلمان کس شخصي لیدلوری نه ده چې هغه په افراطیت تورن کړو، بلکې دا د ټولو مسلمانانو یوه هیله ده چې اسلامي خلافت ولرو. موږ باید د دې دوو خبرو ترمنځ توپیر وکړو، هغه څه چې اسلام د اسلامي خلافت په توګه مطرح کوي او هغه څه چې افراطي ډلې مطرح کوي، د دواړو ترمنځ باید فرق وشي. د پونتون دغه استاد وایي د اسلامي ثقافت د مضمون تدریس په هیڅ صورت په افغانستان کې د افراطیت د خپرېدو لامل نه دی شوی، بلکې اداري او اخلاقي فساد، ظلم، د شریعت نه پلي کېدل، د ځینو رسنیو مبتذلې خپرونې، فکري جنګونه او ځینې نور د افراطیت د خپرېدو له اصلي عواملو څخه دي. هڅه مو وکړه ډېره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره ونه توانېدو. د ولسی جرګې پوښنه غړی عبدالحفیظ منصور چې تیر کال د دې جرګې د عمومي ناستې په لومړۍ ورځ د اسلامي ثقافت مزامین د افراطیت د دودولو د عواملو په توګه یاد کړ، وایي په پوهنتونونو کې د دغو مزامینو تدریس ځوانان تاوتریخوالي ته هڅوي. دی وایي یو ګام وړاندیز وو، دا یو واقعیت دی. موږ هره ورځ څو توریستان وژنو او نورې روزو، موږ په خپله ورته له خپلې بودجې نه روزنه ورکوو. ښاغلی منصور وایي په دیني متونو کې توندلارۍ ته باید په افراطي افکارو نه بلکې په منځلاري اسلامي ایډیالوژۍ ځواب ورکړل شي. په دغه څېړنه کې چې د اسلامي ثقافت مضامین پکې د افراطیت د خپرېدو عوامل بلل شوي، پکې د هرات، ننګرهار او کابل ولایت یو شمېر محصلین پوښتل شوي او له استادانو سره یې مرکې شوي دي. د څېړنې لیکوال رامین کمنګر وایي له پوښتل شویو محصلینو 15% یې د خلافت او اسلامي امارت د بیا راتلو غوښتونکي دي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. خپل خبرونې ته شرح خلاست وربسو ستاسو راغلو پیغامونو ته چې دا اونۍ مو د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د مختلفو موضوعاتو په اړه مشترستولې دي. په سر کې به د یو اوریدونکو غږ واورو چې د ننګرهار ولایت د ښوونکو ستونزې را سره شریکوي. په دې اړه به د افغانستان د پوهنې وزارت پخواني مرستیال صدیق پاتمن څرګندونې هم واوري چې په مجموع کې د افغانستان د پوهنې پر ستونزو غږېدلی دی.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د یو قومي مشر په صفت دا پیغام ننګرهار ازادي راډیو ته پرېږدم چې د افغانستان معلمین او دارالمعلمین اهالي او اساتذه دارالمعلمین اصلي مسلکي دي او د ډاکټر صاحب د وعدو نه دومره متاثره شوي، خفه شوي دي چې ټولو عصبي تکلیف پیدا کړي. زړه نه غواړي تاسې اقلن یو هیئت راولېږئ دا اساس زمری چوک مدل تدریس کوي. تیر واری هغه دو دورو غیر مسلکی خلکو ته امتیاز ورکړه، اوس یې وعده وکړه، وعده وکړي او ډاکټر صاحب اشرف غنی کابینه نه عملي کوي. اوس موږ د خپلو بچیانو د خونه واورې د موږ معلمین ټول خفه دي او سالانه امتحان ته حاضر نه دي. هیله من دي چې دغه پیغام زموږ تاسو ورسوي صاحب کابینې ته، ډاکټر صاحب اشرف غنی ته، وزیر معرف ته، خوښه ده کابینې چې دا امتحان اخلي، خوښه ده چې رئیس جمهور صاحب یا ډاکټر وزیر مالک کے اخلی. معلمین خود دا قدر وال خلق دی پٹول جہان کے خلق امتیاز ور کئی، مگر ہم افغانستان کے دا معلم قدر نشتا. معصوم را ولی تلے جو کی پانتنو تا یامادہ کی ور وی لے گی قدل تنن معلم قدر نشتا. افسوس ارمان ٹول پاس ابھی تکلیف اختا دی دو کور او نمری وعدہ وشی آغا سوک نعملی کئی دا معاش وعدہ وشی وی عمل کے بزیاد معصوم حکم کو معلمین تا باور کو اس دا پانتن قدری معصوم آزیاد راتیاد رو اگو تیور کو مسلکی معلمین پری خود بچانم تراجی دا تشویش و سره ته معلمین موږ نه انتها ناخلی خفه دي. زه په امان احترام
اوس په افغانستان د ښوونکو او ښوونځیو په اړه د پوهنې وزارت په خوانی مرستیال صدیق پاتمن سره مرکه وری چې زما همکار اجمل تورمن ورسره کړی ده. شغلی پاتمن په لومړي سر کې د ښوونځیو په اړه خبره کوي.
ډېرې دل د ښوونځیو کیفیت سره مرسته نه کوي او بل موږ ته وسی تشکیل پلاس راکې چې موږ دغه امکانات نه لرو. دوا اساسي عنصر چې په کیفیت کې مرسته کوي هغه د ښوونکو روزنه، مسلکي ښوونکي او بل د جوابو نصاب جوړول دي چې موږ د ملي ضرورتونو او منطقوي او نړیوالو ضرورتونو په اساس باندې خپل نصاب عیار کو او د دې نصاب لپاره ښوونکي ولرو. دا دوا اساسي عناصر دي. ښوونې ته لاسرسی باید جلا وچیړو او د کیفیت موضوع باید جلا وچیړو. دا دواړه جلا ریفورمونو ته ضرورت لري.
بله خغل پتمن د سمه چې مثلا په اکثرو ولایتونو کې به د ټولو زکوونکو په مخ د خوانزي دروازې تړل شوی، ولی زیاتره محروم قشر چې هغه جون دي چې له پوهنې لیک لوس پاتې دي. د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې دغه جون چې له مکتبه پاتې شوی دي د دوی د کورنۍ سره باید کار وشي چې دغه جون پریږدي مکتب ته او د خوانزیو ته ولاړ شي لیک لوس وکړي.
یو څه چې په فرهنګي لحاظ مثبت انکشاف راغلی دی جناب تورمن صاحب، هغه دا دی چې د خلکو د پوهې سطح لوړه شوې ده او د نجونو د تعلیم په اړه باندې ذهنیتونه برابر دي او کورنۍ آماده دي چې خپل لوڼې مکتب ته ولېږي. ولې څه چې موږ نه لرو هغه د یو مسؤون چاپېریال موجودیت او د ښځینه ښوونکو موجودیت دی چې د نجونو د تعلیم موضوع یې ټکنۍ کړې ده او د دې د پیشرفت مخه نیولې ده. تقریبا 50% ولسوالیو د افغانستان کې لا تر دې به ډېرې زیاتې دي ښځینه ښوونکي وجود نه لري او که حکومت دقیقه احصایه ورکړي شاید د نجونو د ښوونځي هم په همدغه کچه په ولسوالیو کې نه وي. دا یو کوټلی برنامه غواړي او دا برنامه کورنیو په مرسته د حکومت په مرسته او د مللي او ملي مؤسساتو په مرسته باندې پلی کېدای شي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ښاغلی پتمن، همیشه په د پوهنې په سکتور کې د فساد په اړه ویل کېږي، آیا فکر کوئ چې په پوهنې سکتور کې اوس هم فساد موجود دی که دا څو کلنه مبارزه دې لامل ګرځېدلې ده چې دا فساد ورک کړي؟
ښه، د فساد تر څنګ به یو بل عنصر هم شته چې مطبوعات ډېر کم هغې ته اشاره کوي، هغه بې کفایتي ده. د پوهنې په وزارت کې هم فساد شته او هم بې کفایتي شته. دا دواړه بې کفایتي د فساد سره مرسته کوي. ان ظرفیت او کفایت هم نشته چې د شتو امکاناتو نه ګټه واخلي او فساد په ټیټه کچه هم شته دی. په دې باندې د پوهنې وزارت رهبري پوهه ده چې په مکاتبو کې فساد شته، د مکاتبو په سطح، حتی د تقسیم اوقات د ورکولو په سر د معلمینو نه امتیاز اخیستل کېږي او بیا معلمین همدا امتیاز د شاګردانو نه اخلي. د معلمینو د بستونو ساتل په ښوونځیو کې یو معموله طریقه ده چې د مدیرانو سره ساتل. البته بعضی مدیران پاک شته، زه ورته درناوی لرم، ولی زیاتره متاسفانه په دغه شو تکلیف باندې اخته دي چې پاک او ناپاک به سره بیل شي. نو په دې لحاظ باندې زه فساد تاییدوم، اما بې کفایتي هم یو اساسي عنصر ده.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور ستونزې واورو چې د سیلاب ځپلو سیمو څخه مو راستولې دي.
سلام علیکم. اولین کو د راډیو ازادي ډیر قدردانی کوم، ځکه چې دوه ساعت د افغانستان خلق آگاهي او د افغانستان د خلکو زخ فروي. پس سلام، دا وایم چې د بازغت ولایت کې د بلامرغاب په ولسوالۍ کې ډیر سخت توفاني سیلاب راغلی، ځکه چې د چاپ په یادښت یا په 50 کالو یا په 60 کالو حتی کولای شو چې وایي چې په 100 کالو هم دا سیلاب چا نه دی لیدلې. د مرغاب د بلامرغاب رود چې دی چې ترکمنستان ته ځي، دا رود په داسې اندازه ډک راغلی دی چې د خلکو دوکانونه هم یوړه، سرایونه هم یوړه، ځکه هم یوړې. فقط دوه پلو چې خلک باندې تیرېده، دا دواړه پلونه هم وړې دي، ځکه چې اکثر هم نیمایي د بازار د پلو په یوه غاړه پاتې دي، نیمایي پر دې غاړه پاتې دي. اولس هم دغه تقیاب ده، ډېر سخت او شدید حالت راغلی دی. نو خدای دې وکړي چې حکومت اقدامات وکړي، ځکه چې خلک ډېر سخت مشکلات لري. نو د دې وروسته نه موټر را درو دې غاړه ته پروتلای شي، نه درو دې غاړه ته پروتلای شي، ځکه چې ترانسپورتي وسایل نور به بند وي. که یو چا د پیاده کښتۍ په حاله کړه او کني هیڅ شی نشته، نو سخت زوریدلې حالت ته، سخت شدید حالت ته. نو د ازادي درادیو څخه دا خواهش کوم چې زموږ غږ د افغانستان تر مقاماتو ورسي. خدای دې وکړي چې ودي هواد د دې هواد د ودي وران ورانسي ولسوالۍ ته متوجي شي. نو سخت شدید حالت ته او د هواد نازوان خلک بیا په دې حالت کې استفاده کوي او بیا خپل جنگو ته ادامه ورکوي. او خدای مخره نو توبه نه کوي، خدای ته راجی نه شي، سری ویني بيږي او قطمنه بيږي، دې ته متوجي نه دي. بیا په جنگونه کې بیا یو اکثر مسلمان وژني په یو نامه بل نامه، بیا بابل وژني په یو نامه بل نامه. نو خدای دې وکړي چې حکومت دې ته متوجي شي او اقدامات وکړي. والسلام علیکم.
سلام علیکم. زه د فاریاب د دلکابات ولسوالۍ د مادن د کلي حاجی اختر محمد یم. نو پر موږ باندې سیل د پرون راهیسې حجوم راوړی دی، نو مځکې مو هم کښتونه مو هم سیل لاندې کړله. څه چې کښتونه وو او مالي مواشي وه دا هم راڅه پایماله کړ. نو اوس فعلاً شپه ده، اوبه ډېرې را باندې راپورته شوي دي چې پوچ مو د کوره وتلی دی. نو زموږ غږ دی و مسؤلینو ته ورسېږي، چې موږ د دې مشکل سره مخ شولو حتی دغه دې وبنلرو فګر کریجات کې اڅ کې لاس د سطحې ثانان مدلو لاغه و بولا نه کړل یا د نارافات دی نو دغه مشکلات سره مخ شوی چې حد پاسه نو الله پاک دې تاسو له باندې کوي
سیلابونه د افغانستان نور ولایتونه هم ځپلي دي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت مرستیال وزیر محمد اسلام سیاسي په اړه د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر ته داسې وویل.
هرات کې تخریب ډېر دی، په فارا کې تخریب ډېر دی، په جوزجان کې تخریب دی، په بلخ کې او په فاریاب کې.
ستاسو ادارې تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړې؟
تقریبا د موږ ادارې او په مجموع کې د کوم اضطراري کمیټې د ولایاتو په کچه ډېر ښه فعالیتونه کړی دی. هغه کسان چې شایدان شوی دی دیگه کرونا تا نقدی مرستا و خوراکی و غیر خوراکی تو که ورکل شوی ده اوز هم تیمونا جور شوی ده پدغا ولایاتو که او ارزیابی که چی دی خساراتو کچه سن را دی.
تاسو با پا راتلون که که چم رستی و که چش منه کوی؟
موږ په ټول ولایاتو که خصوصا پدغا پینزه ولایاتو که چی نومی واخستم خوراکی او غیر خوراکی تو کې لارو او دا اندارنګ یو مقدار نقدی پیسې هم په دغه ولایاتو کې شته او کله چې مشکل ډېر وي موږ کولای شو د مرکز نه هغوی ته مرسته ورسوو.
د طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلام سیاس و.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
نور پیغامونه هم لرو په ګډه به سره وورو.
اول دا مختار مشران ته خپل سلامونه د کومل ولایت نه وړاندې کوم چې یو خدای متعال د روانه دا حکومت چې ده خو منتخبه حکومت دی، به خلکو انتخاب کړی دی. دا خلیزات چې راځي او د کله د ماتف سګوي او کله د کاجی سګوي او کله د هغه سګوي دا کومه خلک جوړ کړي.
سلامونه او نیکی له تاسو ته، تاسو له طرفه ټول افغانانو ته او باز سلام از دل څخه تنیم کال تقاوت ځاکیږي ولا خیر په ځاکیدو کې ده او دریا څخه چې خامله زده چې زمونږ تقاوت طبق جدول د جدول مخې نه چې د ځاکې تقاوت مخې ځوان دی او د لاندې منزل کې ځوان دی غمون کتري د دغه تعلق دوی مونږ ته خپل تقاوت ځاکی چې دفاع وزارت افسران له خوا و سلام احترام ننګرهار ننګرهار نه
راته آزادی تک کارکون ته سلامونه وایم. زه د ولایت د هلمند نه خبرې کوم، ولسوالۍ د سنګین نه. څنګه دوه میاشتې درې درې میاشتې ور ماشینه نه اوله کېږي، میاشت میاشت نهه کاله کېږي موږ وظیفه کوو، نه پوهېږو که دا دمونږ ماشینه څه کېږي څه نه کېږي. ورور بله دغه زر غور کوئ، نو خدای لپاره د حکومت حکومت هم نه ده قسم په خدای نهه کاله کېږي موږ دا سنګین او مارجه او ګرم سیر کې موږ وظیفه اجرا کو. د کردي په دوران کې میاشت میاشت معاش به اولو دا زمونږ رئیس جمهور رئیس غور نه کوي. وایي اسان مې لیږلي دي، بل مې لیږلي دي، میاشت میاشت باید موږ هم خواري بچان هم د موږ خوار دي. دلته ډم ډم کې موږ پراته یو، کنډکو کې موږ پراته یو، د کنډک اول نه صحبت کوم ولسوالۍ د سنګین نه ورور دغه پیغام د موږ حساب کې ورور رئیس جمهور ته باید موږ غږ ورسوي په مخه د ښه ورور.
بل السلام علیکم. د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ نه سره ماسکم. د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ کې دلته چارس کول کیږي او باید د دې چارسو مخنیوي حکومتو کې چې د افغانستان حکومت څخه انداز لرم چې دا چارسو مخنیوي باید افغانستان حکومتو کې. خو سلام په احترام.
بل السلام علیکم. څه زابل نه خبرې کوم، ازادي راډیو ته کوم سلامونه وایم. زابل په ولایت کې خروارانه منځکه کې د دې سیم چې وقبي ختم زورې د کار نه کوي. زمر له ګور مقامات څخه غوښتنه ده چې زمر ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. ازادي راډیو سره ډیره مننه خدای پامان.
السلام علیکم. چورګل کوچه خبرې کوم د غزنی ولایت اسانګ ولسوالۍ نه د اشرف غنی صاحب نه دا غوښتنه لرو چې موږ څنګه نه سمون چرونه نهسته غواړو چې موږ ته منچرونه آزاد شي. اتلس کاله کېږي چې موږ د هزارګانو تر مابینو جګړه د دواړه خوا ته ځاني او مالي تلفات اوړي. علم ابتدائی څو کاله هلته تېر کړو، پای ټکی ورنه کړ. سږ کال یې په خوست کې د اتیا کلو جګړې پای ته ورسولې. نو بلې خوا موږ باندې حکومتي کسان جنګېږي، ځکه سم د تخرم چې موږ باندې هندي ټانګونه استعمال شو چې موږ رمې په زکویو کې د شکو ایستی. زه دا غوښتنه لرم چې په طالبانو په تورو موږ بل ولایت کې هم په موږ را باندې کړي. موږ لا کوم دغه ورسوګان غواړو. موږ تنګې مالداري خلک یې 50% له منځه تللي وي. مخامخه دغه ورته اوسي. موږ ډېر په تنګ راغلي یو. السلام علیکم.
سلامونه او نیکیلې تاسو ته او تاسو تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته احترامانه هیله لرم چې دغه پیغام هم نشر کړي چې دفاع وزارت پورې اړوند دی. دفاع وزارت پرسونل چې دا تقاوتي دي، همدې تقاوت ته ناز دي. ریاست تقاوت نن هیله ده چې دا زموږ تقاوت په خپل وخت باندې یعنی جدول مطابق موږ ته اجرا کړي. نور څه ویل نه لرو ټولو ته
خورا. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. زهدایت الله د میدان دی ولایت د نرخ دی ولسوالۍ دی معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام لیږدم. زما پیغام اشرف غنی صاحب او محترم حمید قرضی صاحب ته دغه ده. خو اشرف غنی صاحب نه ډېر سخت خفه یم د معلولینو، ځکه چې یو حکومت ګربکۍ له معلولینو سره کوي. یو بل دغه ماشینه هم د معلولینو مایګینو ته خسر کې ورکي. په دغه کار سره موږ له دننه ډېر سخت ګیله کوو. د دغه کار غندو باید آینده کې د سونه سي باید موږ سر په نس موږ ټول دندې خاورې بچیانې کنن دا دغه کوي. سبا به که طالبان قدرت ونیسي هغوی به د خپله نښاره ته ورکوي. نو باید موږ ګناهونه څه موږ ګناهونه څه شی ده. نور نو هیله کوم چې دغه پیغام نشر کړي مخې ته.
خدای دې مل صبر ستاسو پیغام مو هم خپور کړ. هیله ده چې مسؤلینو اورېدلی وي. دوستانو د خپرونه د طاهر روشن په همکارۍ درته وړاندې کوم. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شنن گرغار